واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. روسی چارواکو د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ په نوم جوړ شوی سیمه ییز غونډې کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښودلې او دغه هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدونکی بللې دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ غونډې ته وویل زموږ ځانګړي اندېښنه د افغانستان په شمالي سیمو کې چې زموږ د مرکزي آسیا له شریکانو سره ګډه پوله لري د داعش ته پاتې نفوس پاړه ده. د تاس ته خبر پر اساس کابلوف د افغانستان د اوسنیو حاکمانو له لوري په دغه هیواد کې د موجودو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د هوارولو او د تراګرۍ او مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې ستایلې دي، خو په غونډې کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. ښاغلی کابلوف غونډې ته د طالبانو د استازو د نه بلل کېدو دلیل پر ژمنو طالبانو عمل نه کول ښودلی دي. د طالبانو حکومت د ماسکو غونډې ته د دوی د استازو په نه بلل کېدو خواشنی څرګنده کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد ټکر وویل د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په روسیې کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې بحثونه د اسلامي امارت د استازو پرته نیمګړي بولي. په غونډه کې د روسیې استازو همدارنګه پر واشنگټن او متحدینو یې غږ کړی چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادی کړي. د څار یوې معتبر ادارې خبر ورکړی چې ممکن طالبان په لسګونو میلیونو هغو ډالرو سره لاسرسی پیدا کړي چې امریکا د پخوانی حکومت د ړنګېدو له مخې افغانستان ته لېږلي وو. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه 5.6 میلیونه ډالره ښودل شوي او پکې راغلي وروسته له دې چې پیسې انتقال شوې امریکایي ادارو پر دې پیسو څار له لاسه ورکړ او د افغانستان دولت خپلو موخو لپاره د دې پیسو د لګولو واک ترلاسه کړ. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا څخه اورو.
د سینن شبکې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار په قول خبر ورکړی چې ممکن طالبانو 5.6 میلیونه هغو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې اړوند دي. د سیګار په تازه رپورټ کې ویل شوي چې کله چې امریکا یو ځل پیسې انتقال کړي بیا د امریکایي ادارو له نظره پناه شوي او ټوله اتکای د افغانستان پر حکومت و چې په نظر کې نیول شوو کارونو باندې مصرف شي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د غیوات په شمال لویدیس کې د پولیسو په یو موټر برید کړی او پکې سپاره ټول شپږ کسان وژلي دي. د پولیسو چارواکي رب نماز خان وایي برید پروند چهارشنبه د سهار په محل د لکی مروت چیرمه د پولیسو د غزمه په موټر سوي دي. هغه وایي برید کوونکي پر موټر سایکلونو تښتېدلي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP د غبرت مسولیت منلې دي. د غډلې په خوا هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړی دي. د دې ډلې بیان محمد خراساني په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني پولیس د یو برید کولو په مخ روان وو چې دوی د وسلوالو په کمین وابشتل. هغه زیاته کړې چې بریدګرو له پولیسو 15 مله وسلې ترلاسه کړې دي. د پولیسو چارواکي وایي چې د پیش ځای ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي، مړی یې روغتون ته لېږدولي او د عاملینو د موندلو لپاره یې پلټنې پیل کړي دي. او په یو بل خبر کې د پاکستان پوز وای په باجوړ کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشته کې 2 سرتیری او 1 وسلوال وژل شوی دي. د پوز د اړیکو دفتر یا ISPR د چهارشنبه پورز په یو بیان کې ویلي چې پېښه د نومبر په 15مه د شپې په مهال د باجوړ په هرخیلو سیمه کې شوې. د بیان لمخې پوزیانو تر نشته ورسته لسیمه څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویل دي چې په نشته کې پوزیانو ته مرګ ژوب لاړه ولې ده. د ناتو عمومي منشي یانس ټونټلبرګ وایي د پولند په خاوره باندې 2 لګېدلي میزایل ممکن هغه میزایل وي چې اوکرين د روسیې د برید په ځواب کې د خپل دفاع لپاره توغولي وو. شاغل ټونټلبرګ پرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او باید یې پاره د صبر وسی او موږ د کوم کستي برید نشه نه وینو. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس شاغل ټونټلبرګ ټینګار وکړ چې په دې کار کې اوکرين ګرم نه دی. د میزایلو په دغه برید کې 2 پولنديان وژل شوي دي. د پولند ولسمشر اندری دوتا ویلي ښکاري چې دا میزایل د میزایلو د دفاع لپاره کارول کیږي، په دې معنی چې دا به د اوکرين دفاعي ځواکونو کارولي. په همدې حال کې شاغل ستورنبرګ وویل چې په اوکرين باندې د روسیې د يرغل له کبله ناتو په لویدیځ برخه کې خپل دفاع کوي کړی ده او هغه دا خبره رد کړه چې ګڼې د ناتو د دفاعي هوا سیستم ناکام دی. د جی شل صنعتي هیوادونو مشرانو د چهارشنبه په ورځ په اوکرين د روسیې یرغل غندلی او د دغه دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوې اعلامیې کې د روسیې څخه بې له قید او شرط د دې هیواد څخه د وتلو غوښتنه کړې ده. په اعلامیې کې راغلي چې غړو هیوادونو د اوکرين جنگ په سختو ټکو غندلی. روسیه چې د جی شل صنعتي هیوادونو غړې ده د دې اعلامیې د ټکو مخالفت کړی. د رویټرز خبري اژانس د خبر لمخې چین او هند لکه څنګه چې د مارچ په میاشت کې په دې موضوع د ملګرو ملتونو په رایو کې برخه وانخیسته سمدستي اوسنی موقف نسو معلوم. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1299 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ غونډه د طالبانو د استازو د حضور پرته په مسکو کې ترسره شوه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف غونډې ته د طالبانو د استازو نه بللو دلیل په ژمنو د طالبانو عمل نه کول ګڼلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاذ زمیر کابلوف د مسکو فارمټ په غونډه کې وویل چې طالبانو تیر کال پر ژمنو عمل نه دی کړی او له همدې کبله د سږ کال غونډې ته نه دی بلل شوی.
تقریبا یو کال مخکې موږ په ورته جوړښت کې سره ولیدل. یوه ګډه اعلامیه مو تصویب کړه چې په کې یوه مسأله په کابل کې له حاکمو افغان چارواکو څخه د یوه ګډ قومي سیاسي ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه وشوه، خو په خواشنۍ سره داسې ونه شول. د وضعیت په کتو موږ پریکړه وکړه چې د سیمې هیوادونو ته د ماسکاو فارمیټ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړو او یو ګډ دریځ رامنځته کړو.
د تیر کال په اکتوبر کې د ماسکاو فارمیټ غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړې وي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې بحثونه د اسلامي امارت له استازو پرته نیمګړي بولي.
څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه د افغانستان له خاورې د احتمالي ترهګریزو بریدونو له کبله اندېښمن دي.
طالبان دوی ته نه ورا بلل شوي او علت یې همدا ښیي چې هغه څه چې پخوا طالبانو د نړیوالو نورو سازمانونو سره د ترویکا په شمول او د مسکو د هیر فارمات په شمول د نړیوالو سره وعده کړې وه، هغه باندې دوی کار نه کوي، نه نوي کېږي او په خپل سلوک کې تغییر نه راولي. نو ښایي دا د دوی د یو ډول سرزنش لپاره او یا یو ډول پیغام ورکول چې که تاسو په هغو وعدو عمل ونه کړئ چې تاسو پخوا کړې وي نو موږ به د سر داسې برخورد وکړو چې تاسو ته به هغه ارزښت چې موږ پخوا درکول بیا به در نه کړو.
د مسکو فارمټ په غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسي هیوادونو استازو ګډون کړی وو او د ترکیه، قطر، متحده عربي امارات او د سعودي عربستان استازو د ناظرینو په توګه ګډون کړی وو. له دغه هیوادونو یو هم لا تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1290.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د رپورټونو له مخې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې یو شمېر هغه خزي چې بهر ته د سفر په مهال محرم نه لري، بهر ته د سفر اجازه ورته نه ورکړل شوې. طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي تر اوسه یې په رسمي ډول د محرم پرته د خزینه مسافرو په سفر د بندیز په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د ښاغلي احمدي سره په دې مسله او د ملکي هوایي چلند د خدمتونو د معیاري کولو په مسلو مرکه کړې.
د افغانستان د فضا څخه د بوري الوتلو شمیر کې کوم زیاتوالی راغلی دی؟
هو، چې اوس الحمدلله نظر شپږو میاشتو وړاندې ته زیاتوالی پکې راغلی. د هرو څلورویشت ساعتونو کې تقریبا د اتیاو څخه تر سلو بوري الوتنې لرو د افغانستان د فضا څخه. همدارنګه په هرو څلورویشت ساعتونو کې دیرشو شاوخوا کمو زیاتو هغه الوتنې دي چې افغانستان کې ناسته او الوتنه کوي، نو یعنې په داخل د هوایي ډګرونو کې کینی او الوتنه کوي. هوایي خدماتو وروستی قرارداد چې دا کمپنی د متحده عرب اماراتو کمپنی د دې سره شوی، نو دې سره به هم انشاءالله چې خدمات معیاري شي او الوتنې به نورې هم زیات شي.
درازانو د نصبولو بهیر څنګه روان دي؟
نو په دې وروستي قرارداد کې دا موضوعات ټول ذکر دي، یعنې د افغانستان د هوایي خدماتو وړاندې کول دي. تاسو ته چې به معلومه وي د افغانستان په تقریبا تیرو څلوېښتو کلونو کې رادارونو سیسټمونه د ملکي برخې نه درلودل، نه وو. موږ یوازې په کابل کې یو رادار درلودو او د امریکایي قواوو خو خپل نظامي اهدافو لپاره خپل رادارونه راوړي وو چې په تک سره د انتقال وړ ځان سره یوړل، او نور زموږ رادارونه هم را تخریب کړل، خپل هم تخریب کړل. هغه سیسټم مې ټول فلج کړو. یوازې رادارونه نه وي، په دې برخه کې د الوتکو خدمات وي ساټ په نوم سیسټمونه دي، مخابروي سیسټمونه دي، دا ټول ویجاړو، دا بېرته جوړ شول. اوس موږ خدمات وړاندې کوو، مخابروي خدمات اړیکې د الوتکو سره لرو، او بوري الوتنو ته خدمتونه وړاندې کیږي. په دې معیاري خدمتونو لپاره وړاندې کول لپاره په ټول افغانستان کې د رادارونو نصب، د مخابروي سیسټمونو نصب، او د نوې ټکنالوژۍ سره سم ټول خدمات باید وړاندې شي چې هغه د ټول په قرارداد کې ذکر شوی دي، او انشاءالله دا به وړاندې کیږي. خو د دغو تجهیزاتو د نصبولو لپاره وخت ضرورت ده چې دا نصب شي، او بیا تخنیکي چارې پر مخ یوړل شي، او تخنیکي کارکوونکي ورته روزل کیږي. نو د لاسلیک څخه تقریبا لږ تر لږه شپږ میاشتې داسې وړاندوینه شوې وه چې دومره وخت به نیسي. د هوایي خدمتونه په نورمال ډول په معیاري ډول انشاءالله په دومره وخت کې وړاندې کیږي.
د تیر رژیم پر مهال یو فرانسوي شرکت په افغانستان کې د رادارو د لګولو یو تړون لاسلیک کړی و. د دغو رادارو د نصبولو بهیر څنګه روان دی؟
د تیرې ادارې په وخت کې د تالیس په نوم شرکت سره قرارداد شوی و چې دولس رادارونه خبره شوې وه چې خریداري کیږي. د هغو جملې څخه بیا درې دانې زموږ لاس ته راغلل، انتقال کابل ته وشو. دغه درې دانې موږ یو په کابل، هرات او مزار شریف ښارونو کې د نصب لپاره لیږلي دي. نصب تقریبا شوی، هغه تخنیکي چارې لا بشپړې نه دي شوي، نو خو دا یوازې دا درې کفایت نه کوي، نور به هم راوړل کیږي. په دې قرارداد کې دا ټول موضوعات سنجش شوی ده. انشاءالله چې د هوایي برخې خدمتونه، د ملکي هوایي چلن خدمات به نړیوالو معیارونو مطابق وړاندې شي، او په ځان بسیا او په پښو ولاړ هوایي سیسټم به ولرو.
په هوایي ډګرونو کې د خدماتو د ورکولو برخه کې پرمختګ راغلی دی؟
دوه رقمه هوایي خدمات وړاندې کیږي. یو د بوري الوتنو ته خدمتونه وړاندې کول دي چې هغه په افغانستان کې ناسته نه کوي، بوري وي، تیریږي د افغانستان د فضا څخه. یو هغه خدمتونه دي چې داخل د افغانستان کې هوایي ډګرونه فعال وي، دا الوتنې افغانستان ته وشي، ناسته ولري، بیرته الوتنه وکړي. نو دغه دوهم ډول چې د افغانستان کې ناسته کیږي، د افغانستان هوایي ډګرونه شپږ هوایي ډګرونه لرو چې پنځه پکې نړیوال دي، دا ټول د نړیوالو معیارونو مطابق فعال دي. تاسو خبرې چې د ترکیش ایرلاین یا د ترکیه هوایي کرښې هم اعلان کړی و چې دوی به خپل الوتنې پیل کړي، هغه هم پیل کوي خپل تقسیم اوقات مطابق. فلای دوبۍ هم راغلي وو، ټیمونه د هوایي ډګرونو څخه لیدنه وکړه، هغوی هم الوتنې پیل کوي. کمرشل یا تجارتي الوتنې دي، نو دوی خپل مسافرو ته په کتو الوتنې دوباره پیلوي. کنه خدمات خو زموږ د معیار او د نړیوالو ستانداردونو او د کاو د سازمان او د اقتصادي سازمانونو د قوانینو مطابق خدمات وړاندې کیږي. هغه کې ستونزه الحمدلله نه لرو، په ډېر ښه توګه وړاندې کیږي.
داسې ریپورټونه و چې د کابل نړیوال هوایي ډګر نه یو شمېر ښځې چې محرم ورسره نه و، د سفر پر مهال بیرته ګرځول شوې دي.
داسې رسمي مکتوب موږ ته په دې حال نه ده راغلی، او نه هم داسې څه پېښه شوې ده. نو دا موږ نه تاییدوو. ټول هېوادوال چې د بهر څخه افغانستان ته راځي، د ټولو نړیوالو قوانینو مطابق، ځکه چې یوازې د افغانستان قوانین نه، هوایي چلن نړیوال قوانین دلته مطرح دي، د هغه مطابق د دوی بورډینګ سیسټم، د دوی دخول او خروج سیسټم، دا ټول هم د قوانینو مطابق اجرا کیږي. نو موږ ته رسمي ډول داسې نه دي راغلي، او دغه ستونزه هم زما په نظر چې تر اوسه نه دی پېښه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې، او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سشنبه په ورځ د 2024 کال د ولسمشری ټاکنو لپاره خپل نوماندی اعلان کړ. هغه په داسې وخت کې دغه اعلان کوي چې جمهوری غوښتونکو ګوند ونه شي کولای د کانګرس لپاره په تیرو منځمهاله ټاکنو کې خپلې تمې سره سمې پایلې ترلاسه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له څو میاشتو راهیسې د غونډو له جوړولو، د ټولنیزو رسنیو له لارې د اشارې له رسولو او د 2020 کال د ټاکنو په ګټلو باندې له ټینګار کولو وروسته ډونالډ ټرمپ بالاخره د جمهوري ریاست لپاره خپل نوماندی اعلان کړله.
د امریکا د عظمت د بیرته ترلاسه کولو لپاره زه نن شپه د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ مقام ته خپل نوماندی اعلانوم.
په خپل نږدې یو ساعته وینا کې ترامپ په خپلو اسلافو، منتقدینو، هغو فدرالو او ایالتي سیمه ایزو چارواکو چې د ده په اړه تحقیقات کوي او رسنیو کلکې نیوکې وکړې او د پولیسو د رول د غښتلتیا، د وخت مخکې رایې ورکولو، د لمنځه وړلو او د رایو د چټکې شمیرنې په ګډون د ټاکنو په قانون کې د لویو اصلاحاتو د راوستلو، د مهاجرت د سختو مقرراتو د پلي کېدو، د ډیرو ټولنیزو محافظه کارو قوانینو د رامنځته کولو او د پاوز په غښتلي کولو باندې د ډیرو پیسو د مصرفولو په خاطر خپل ژمنه تکرار کړله. هغه همدارنګ ویل چې کچیرې دای ولسمشر وټاکل شنو د امریکا بیرغ به ډیر ژر په مریخ باندې ورپوي. خو شنون کې وایي نوموړی له دوو لویو سیاسي ننګونو سره مخ دی. لومړی ننګونه د فلوریدا والی ران د ساینسز دی. دواړه د پولیسو او قانون، مهاجرت او حکومت د پیسو د لګښت په اړه ورته نظرونه لري.
د سانتیز هم په خپل پیغام کې د قانون او نظم خبره کوي، پاین ټکی ټینګار کوي او جمهوری غوښتونکو رای ورکونکو دا خوښوي. خدای همدارنګ په دغه برخو کې یو څه انساني، نرم او مرستندوی چلند لري.
بل ننګونه په خپل ترامپ دی. دای اوس مهال د خپل مالی چارو او د جمهوری ریاست پر مهال او لاغه وړاندې د داشویو جرمونو لامل تر تحقیقاتو لاندې دی.
نو موړی یو یاغي سیاستوال دی او په یو ډول د موجود سیاسي جوړښت مخالف دی چې تیر ځل هم همداسي وو. دا ځل موږ هغه پیژنو. موږ ولیدل چې هغه څلور کاله په سپینې ماڼۍ او دوه کاله له هغه وروسته څه وکړل.
دا ځل نو موړی د خپل تیرې دورې په میراث او د 2020 کال په ټاکنو کې د درغلیو په حق لا په خپل ناسم ادعا میدان ته راوځي.
نوموړی یو یاغي سیاستوال دی او په یو ډول د موجود سیاسي جوړښت مخالف دی چې تیر ځل هم همداسې وو. دا ځل موږ هغه پیژنو. موږ ولیدل چې هغه څلور کاله په سپینې ماڼۍ او دوه کاله له هغه وروسته څه وکړل. بنان زه فکر نه کوم خلک به په اسانۍ سره د هغه په حق لا خپل فکر بدل کړي.
د ترامپ د جمهوری ریاست په خوانی مرستیال مایک پنس په دې ورستیو کې د 2020 کال د جنوري په شپږمې د امریکا په کانګرس باندې د برید د څولو لپاره یو بې پروا مشر وباله. د ترامپ ملاتړو هڅه کوله چې د کانګرس لخوا په ترامپ باندې د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیقولو مخه ونیسي. خو پنس د ای بی سی له تلویزیون سره په خپلې مرکې د پوښتنې ته چې آیا نوموړی به له ترامپ څخه ملاتړ وکړي که نه،
زه فکر کوم دا د امریکا په خلکو پورې اړه لري. خو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به ښه انتخابونه ولرو.
او ولسمشر جو بایدن د سانتیز او ترامپ ترمنځ د 2024 کال د ټاکنو لپاره له سیالۍ ورآخوا ډیر څه نه دي ویلي.
د دوی ترمنځ سیالي به په زړه پورې وي.
د ترامپ ډیر جدي میراث په هغه تاوتریخوالي او بې ثباتۍ وي چې د شاته پریښودله. د جنوري د شپږمې د پیښې جزئیات د کانګرس په ډیرو استماعي غونډو کې خپاره شول. د جنوري د شپږمې د پیښې د څیړلو کمیټه له ترامپ څخه د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ وغوښتل چې په دې اړه توضیحات ورکړي. هغه دغه غوښتنه ونه منله او کمیټه به مجبوره وي چې پر ضد یې قانوني اقدام وکړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ
واشنگتن.
د نیوزیلند صدراعظم جسندا آرډرن د ویتنام سره د تجارت د بیا پیلولو لپاره د یو پلاوی مشري کوي. دغه سفر د هغې د آسیا د تجارتي او ډیپلوماتیک ماموریت برخه ده. فیل مورسر په دې هکله باندې رپورټ را لېږلی، زه یې درته در اورم. ویتنام د نیوزیلند 14 لوی صادراتي بازار دی. جسندا آرډرن د جنوبي ختیځ آسیا هیواد ته د یو سوداګریز پلاوی سره سفر کړی. دا هغې سره په دغه پلاوی کې د درملو شرکتونه او د خوراکي توکو تولید کوونکي هم شامل دي. هغې د سه شنبه په ورځ د ویتنام په پلازمینې هانوی کې خبریالانو ته وویل چې هغه غواړي دوه اړخیزې سوداګرۍ ته وده ورکړي. هغې وویل په څرګنده توګه د ویتنام پیښې لومړنۍ موخه زموږ د سوداګریز پلاوي ملاتړ دی. مونږ ولیدل چې ټوله ورځ په دې تمرکز وشو. نن سهار خبرې زموږ د پلاوي د ویتنام د حکومت سره خبرې د هغوی په غوښتنه وي. دا زموږ د ملک لپاره ډیره مهمه ده. تیر اونۍ د نیوزیلند صدر اعظم په کمبوډیا کې د ختیځ آسیا په سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ او د دې اونۍ په ورستیو کې به د جنوبي ختیځ آسیا هیوادونو ټولنې یا ایپیک د مشرانو غونډې لپاره تایلند ته لاړ شي. د چارو کارپوهان وایي چې د ایپیک په غونډه کې د اړن شتون به نیوزیلند ته یو ښه فرصت برابر کړي چې د نورو مشرانو سره خپلې اړیکې قوي کړي. په دغه ملکونو کې د چیلي، مکسیکو او پیرو هیوادونه هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې هغه تم لري چې په دغه غونډه کې به د چین د ولسمشر شي جینپینګ سره هم ملاقات وکړي. دا وخت چین د نیوزیلند تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی. د هغې نه وروسته آسټرالیا او امریکا د نیوزیلند مهم شریکان دي. نیوزیلند اوس مهال د آزاد تجارت دیارلس تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې کې د ټرانس پیسیفیک شراکت لپاره جامع او پرمختللی تړون یا سی پی ټی پی پی هم شامل دی. د نیوزیلند صدر اعظم آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هغه به د اوکراین د جګړې د اغیزو په اړه هم خبرې وکړي او د میانمار په پوځي حکومت به خپلې نیوکې یو ځلې بیا تکرار کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس څرګند کړه، د چین د ولسي جمهوریت یا پی آر سی سره د امریکا روابط څو اړخیزه دي. او دوی ویل که څه هم دغه روابط په اساسي توګه پر رقابت باندې ولاړ دي، موږ غواړو د پی آر سی سره همکاري وکړو کله چې دا د امریکا ملي ګټې وي. د دغو روابطو داسې عناصر هم شته چې هغه مخالف دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وویل، پی آر سی په داخل کې ډېره ځپونکې شوه او په خارج کې پارونکې شوه. پی آر سی ان غواړي یو متعصبه نظم ته پرمختګ ورکړي، لکه څنګه چې د تازه وخت تورونو د شواهدو نه څرګنده ده چې د امریکا عدلي وزارت لخوا په امریکا کې د جنایي فعالیتونو لپاره د پی آر سی دیارلس اتباعو په خلاف اعلان وشو. په لومړۍ قضیه کې د پی آر سی استخباراتو د مامورانو لخوا هغه کوششونه شامل دي چې په چین کې د ټیلی کمیونیکیشن شرکت جنایي تعقیب وځنډوي. دوی کوشش وکړ مګر ناکام شولو. د امریکا د قانون د تطبیقولو یو مامور ته رشوت ورکړي چې سری معلومات انغلا کړي چې په دې کې شواهد او د محاکمې شواهد شامل دي. د امریکا لوی څارنوال بیرک ګارلند وویل دا د پی آر سی د استخباراتو د مامورانو یو ناوړه اقدام و چې د پی آر سی شرکت په حساب کتاب ورکولو باندې پرده واچوي او زموږ د عدلي سیستم سپېڅلتوب ته تاوان ورسوي. په دوهمه قضیه کې هغه تورونه شامل دي چې د عدلي وزارت د پی آر سی د استخباراتو په درو مامورانو باندې او د پی آر سی په یو تبع باندې ولګول شول چې کوشش یې کاوه په امریکا کې کسانو ته لارښوونه وکړي چې په امریکا کې د پی آر سی د استخباراتو ماموریت پر مخ بوزي. دوی د پی آر سی د شرمناک علمي انسټیټیوټ له لارې د لسو کالو لپاره دغه کار وکړ. برسیره په نورو مقصدونو له لارې د امریکا د ټکنالوژي او تجهیزاتو په باره کې معلومات لاسته راوړي او په امریکا کې هغه احتجاجونه بند کړي چې د پی آر سی حکومت نارامه کوي. د عدلی وزارت په درې مقزه کې په و کسانو باندې تور ولګول شو چې د پی آر سی په وکالت په کال کې د ګڼ شمېر مبارزې لپاره کار کوي اوسېدونکي مجبور کړي چې چین ته ستانه شي. دغه کوشش د پی آر سی د اضافي قانون یوه برخه ده چې فاکس نت عملیات نه بلل کېږي چې پی آر سی ته هغه کسان بیرته راولي چې ګمان کېږي تبعید شوي دي او دوی ډېرې د پی آر سی منتقدین دي. لکه څنګه چې دغه قضاویاوې څرګندوي چې د چین حکومت غواړي په امریکا کې د هغو کسانو د حقوقو او ازادیو سره مداخله وکړي او زموږ عدلي سیستم ته تاوان ورسوي چې د دغو حقوقو ژغورنه کوي. لوی څارنوال ګارلند څرګنده کړه دوی کامیاب نشولو. د عدلي وزارت به د هیڅ خارجي قدرت کوشش ونه کړي چې زموږ د قانون حاکمیت ته تاوان ورسوي چې زموږ دیموکراسي په ولاړه ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.